د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجاتو او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي که څه هم پسرلی د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړیږي خو داسې ډېرې سبزیانې او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. گازرې، ګلپي یا ګوبۍ، بروکلی، کرم، پالک، مولۍ، جهوندر، پیاز، هوږه، مټر او شای ډېر نور نباتات په منی کې وکرلی شو، خو څنګه یې وکرو، څه وخت یې وکرو؟ له یوې خوا مو داسې وکرو چې له یوې خوا مو سبزي او بوټی یخ ونه وهي او له بلې خوا ښه وده وکړي او ښه حاصل ترې واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې دې موضوع را سره خبرې وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرضونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم مختار جو، چې روغ او جوړ باید هم فنان تاسو ته مرکلی وای سلامت اوسئ.
استاد، افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل او مرکزی سیمو بل ډول ده، او د هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډېر کرل کیږي؟ ځینو نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل؟ همدا د دې بستره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه دی ایجاد، نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي او ځینې نور حبوبات چې هغه موږ کولای شو چې په منی وکړو دلته کرل کیږي. د کیږي خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کری.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مې اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي او یا داسې ونیسي چې هوا پرې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسې څه وایست کاروانګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره ژمني نباتات لکه تاسې یاستل پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقربو پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډیګریټ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعتو څخه کمه ده. خو هغه نباتات چې په دوبي کرل کیږي، د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعتو څخه لوړې وي. خو د دوی کې دته شارټ ډے یا لند ورځ نباتات ویل کیږي، چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعتو څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کوم اغیزه نه کوي، چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کوم اغیزه نه ورباندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډیګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي. خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته، د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو د پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدای شنه کیږي په طبي ډول بشنه کیږي. لیکن دلته ویل سی ویل چې او تاسو مو ویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه وکړ دا او حاصل به څه وخت رسی شي؟ د پالک سی وس په منی کې وکرل شي په ژمی را رسی شي او که څه وخت؟
بلکل په څنګه وکړل شي د کرولو څخه یو الا تر یو نیمه میاشت پورې نور دی بالا په تولید باندې پیل کې بیا کولای شي چې د تولید ټول شي. او دی داسې نه دی چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دی تولید کوي د درو څلور ورځو ته پنځو تر اوو ورځو په جریان کې دی هر وار تولید کولای شي. هغه تولید یې بزګر بازار ته وړي او خرڅوي، بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د تولید رسیږي. بیا د جدي څخه وروسته خلک دی ټولي بیا غنم کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله سټوډیو سره وصل دی، ورته هر کلی وایم. استاد حکیمی، د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمی هم حاصل ورکوي، په هغو کې به شاید یو هم گازر وي. گازرې باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلق ترې واخیستل شي؟
مننه. اصلا کرکې لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم، میوه یا گازرې یا سابه. بله، دا اصلا کرکې لا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اګرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکې لا مختلف وختونه لري. مثلا گازرې کدای شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي، ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه به ورسته کل کیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګ ممکن قندهار او هلمند. لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کېدای شي چې ورسته په منی فصل په شروع کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي. دا یو بحث دی. بل دا بحث دی چې یو د سړو سیمو ثابت دی، بل د یخو سیمو ثابت دی. چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي، معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه هم د ادمنی موسم کې یا وروسته لدوبی نه وکرل شي او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نوخته پورې دوام وکړی شي. او یا داسې وي چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي تر څو چې په پسرلي کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي، تر هغه پورې موږ د هغو نه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکرل شي، هغه ما نارمل فصل دی چې کله پسرلی ګرم شي کرل کیږي او د وخت تېرېدو سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب، ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانې او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری په اړه وایس چې دا بیا مختلف متفاوته سره غواړي او که هماغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي؟
د ټولو نباتاتو د پاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټیلایزیشن یا یو رقم سری نه شو ورکولای، په خاطر د دې چې دغه دې کم اناتومي د کم جوړښت دی او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد چې دی ورڅخه جوړ شوي دي، هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډېر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد یا مثلا دغه فارو چورته وای، دا باید 1% د دې په خاوره کې ګډي. دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګ د نورو غذایي عناصرو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلسیم او نور داسې نو اولس غذایي عناصرو ته رسیږي. د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډېر زیات رول لري. یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي، هغه دغه غذایی عناصر تر نباتاتو پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درختې یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایي مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم ته باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو، د جری پر اساس باندې داسې ویلی شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن، همدارنګه د پنځه څخه تر اته کیلوګرام پورې فاسفورس، او همدارنګه د پنځلس کیلوګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری. نو بیا دغه ټول ژمني نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځینې نور په شمول باندې شواده او ښه تغذیه او ښه استفاده
ورب شو. استاد مختار احمد فیض، استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړئ چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپله یو هایدرولوجیکل سایکل ورته وایي، د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثر لاندې دي، یعنی که څه هم لمر کمی خو تودوخ کمی باد یې، د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کېږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کېږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کېږي، لکه مثلا اوس د ژمني نباتات تقریبا تر یوې سانتي څخه تر دوه سانتي په اونک باندې دی اوبو ته ضرورت لري. کېداسې په عام اصطلاح باندې ووایو د لس پر یو جریب باندې د لس متر مکعب څخه تر پنځلس متر مکعب اوبو ته دی ضرورت لري. البته دا د دی ضرورت تر پنځلس څخه تر دولس ورځو په جریان کې وي، یعنی موږ یو جریب ساحې ته باید د لس څخه تر پنځلس متر مکعب اوبه ورکو، او که نور ساده کو تقریبا لس زره لیتر څخه تر پنځلس زره لیتر پورې اوبه.
استاد وبخشئ، په دې منځ کې کېدای شي باران هم ووري، که باران هم ووري شي بیا هم دا اندازه په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات دي چې په هغوی باندې د خاورې رطوبت اندازه کېدای شي، خو بزګر وروڼه هغه آلات ته لاسرسی نه لري. دوی ډېر ساده کولی شي چې د پنځه سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې دا یو بند دوه نیم سانتي دي، خو دغه دوه نیم سطر پنځه سانتي د یو څخه تر دوه بنده پورې دا باید دی د خاوره وشني څو ځایه، یو د مځکې په مابین کې څو ځایه دا باید دی وشني. که چیرې د خاوره دی راپورته کې د پنځه سانتي متر په ژوروالي خاوره راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي، که چیرې د خاوره سره ومشتله نو دا خاوره تقریبا پنځوس فیصده رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري. او که خاوره داس په موټ کې ونیول الی اکل خاوره سره الاس ولا نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دې اوبو ته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نو په ټاکلی چې باید اوه مورځ یا اته مورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت پرکی، همدارنګه د حرارت درجه پرکی، د خاورې نویت پرکی، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشکیل کوي دیلوي، یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو، او بیا موږ ورته وایو چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې. اما دا چې د هرې سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي، تر ټولو ساده تجربه همدا ده چې بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د پنځه سانتي متر په ژوروالي باندې خاوره وګوري، کلنده وه ضرورت یې نشته د اوبو، کلنده نه وه اوبه دي، دا کېدای شي دولس ورځې ونیسي، کېدای شي لس ورځې وخت تریان کړي.
بله،
او که چیرې اورښت وسو د اورښت څخه وروسته بیا ضرورت نشته چې اوبه دي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شوه ده کوي؟ البته کولای شي چې وی وی شی دی هری په بارکه وو است، ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سپیږی کې شګی نیوي، بیخي خالی خاوره یي، تور خاوره وي. په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پتاتا ده. د دغو نباتاتو د ریښو څخه چې استفاده کېږي، دا دې کوښښ وکړي چې په رېګنه خاوره کې وکرل شي. دا په رېګنه خاوره کې ډېر ښه رشد کوي، ډېر ښه وده کوي. سایز او اندازه د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه رېګنې نه وي تقریبا 10% او تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتې څو د نور نباتات دي، هغه که رېګنه خاوره نه وي، مټنه خاوره یې په مټنه خاوره کې کرل کېږي. خو که حاصل ورکوي، دا کدی مثلا هغه نباتات چې د ریښو څخه یې ښه استفاده کېږي په دغه خاوره کې وکړي، په رېګنه خاوره کې دته ډېر مفاد، ډېره ګټه پکې پاتې کېږي. نظر هغه ته چې دی دغه نباتات په مټنه خاوره کې وکړي، او پاتې نور نباتات چې دي هغه بیا دوی کولی شي چې په مټنه خاوره کې هم وکړي. خو تر ټولو ښه خاوره چې ده، هغه بزګر خپله کولی شي چې جوړه کړي. اگر په دې سره شکل جوړیږي چې 50 مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کی، بیا دغه څخه درېمه خاوره جوړه کی، هغه خاوره کې بیا هر نبات شي دغه رشد او وده کولای شي.
استاد، یو بل موضوع چې زموږ کاروانګر ډېر ورسره مخامخ دی، هغه د ساتلو موضوع دی. په ژمي ځینې شان کرل کیږي لکه ګلپی، لکه مخه چې تاسو اشاره ورته وکړه، شاید ټیپر یا شلغم، گازری، دا هغه شند چې تر ډیرو پورې ساتل کیږي نسبتا. څوک کاروانګر چې تر ډیرو پورې وساتي لا ډیرې وساتلی شي. موږ خو هغه سړی خونی هم ډیرې نه لرو، داسې لارې چارې به شاید وي چې تر هغه څه چې اوس خلک ساتي تر دې ډیرې وساتلی شي. دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راوباسي، بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي، اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نوي قیمت لوړ او لګاونډوي هوادونه واردو.
بالکل، یو خو هغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسي د دغه څه تولیداتو د پاره ولري چې دا باید پر کومو ملکونو یا په کومو هیوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس، په څه شکل باندې دی بسته بندي شي، تر څو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي. دا خو د دولت په سره باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي، خو تر اوسه تر سره شوی نه دی. او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساته باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساته باندې شان وساتي؟ دا پارکي ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوږی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري، هغه تر یوې هفته اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي، لکه مثلا بادرنګ، ګرومي او ځین نور. کو په دا جمعنی نباتات کې هم جنداشته، او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوجه ده، دا دی کولای شي د دې د ساتلو د پاره درې شرایط ډېر مهم. یو شرط دا دی چې باید د غځای چې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای وي، روشنایي ونه لري، ځکه روشنایي په ده باندې نیشوي، چې نیشوي د کیفیت خرابېږي. دوم، باید دا ځای نسبتي رطوبت ونه لري، یا نسبتي رطوبت باید تر 2 لسکشتې اغه لکه مثلا وځي. او دریم، دا چې البته باید اندازه هوا تړلې، یا دې کولای شي چې در څنګه تر شپږ میاشتې پورې ام پیاز وساتي، ام هوجه وساتي، او پتا تام کولای شي چې په دا شرایط کې مو ساتي او تر خاور لاندې په لوکل طریقہ باندې لکه مثلا دکانچای یا دکانچا پارکیر باندې پتا کې چول کې سربېره خاور ور باندې چول کې یاري ګلون کې ور باندې چول کې. دا پټاټا چې دا هغه تقریبا 3 لور میاشتې الا 3 لور میاشتې پر کې دې چې وته تل کې. او پاتاسو لکه پالک مثلا گازر او پاستلی او دین نور نه پټات، هغه بیا کولای شي چې په وچ سکل باندې استفاده کړي، وایسلی اصلي واخې وچه کې بسته بندي کې، بیا په ژمي کې استفاده او څه وکړي. خو نور داسې دغه د فاره د ستور د فاره یو خدا چې داغه قیمتونه لوړي وي، او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بیا ارزښت ویلو نه لري، لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي. نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به کار لاره دا ده چې هغه وڅي او په وڅ شکل باندې استفاده وکړي، لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچيري شي په دغه شکل باندې نه وي، په تازه شکل نه وي، هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسره ات ورسره ناشنا دي، که څه هم په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق هیڅ تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې یا شخصي خصوصي شکل باندې داسې یو کار خپل نه دي کوي، الانچې دا ډېر ګټور کار.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، زموږ د دې خپرونې میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد. او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دغو فصلونو میوو او همداراز سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په مني کې شي په دغو کې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه ډېر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته نه کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات.
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده، او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري، او موږ یې په اصطلاح ترې استفاده کوو او کاروي. طبیعي ده چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، موږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده، که دهقان ته د ترویج د مامورینو په ذریعه باندې هم کوم خبر رسول وي، لږ د سهلنګارۍ او یا په اصطلاح خپل وخت چې کله د آفتونو د کنټرول لپاره وي په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وي کړي، نو هغه یو غټه ستونزه په آینده کې د دې لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی آفتونه د په اصطلاح د نورو پرتله باندې کم دي، که موږ وایو چې کومې حشرې په دې باندې حمله کوي، او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم اوسو، ځکه زیاته اندازه خوراکي توکي چې موږ را واردوو هغه د غنم دي. نو کوم آفتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره دا زموږ بزګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسېدلی کوم عمل سرته نه رسوي.
استاد، که اول په دې اړه راته ووایاست چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په مني زیات وي، دې ته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا دی چې باید تر اوړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي دغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي، او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي، که هغه په اصطلاح حشري وي یا ناروغۍ، آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو، ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده، د آفتونو کموالی حس کیږي، او آفتونه هغو کوربه نباتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابوي هغو ځایونو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمی هلته تېروي.
د دې لپاره چې بوټي مو که هغه سبزیجات دي که هغه میوې دي په آفت او مرض اخته نشي، څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره په کار دی چې موږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو، او هغه له دین خبر ووسی چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې د دې وپیژني، او د دغه آفت هغه کمزوری فکتور چې ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو کنټرول کړلی شو، هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو کمنګ هغه وختونه پیژنو موږ نه شو کولای چې هغه کنټرول کو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د شی پوخ راټاوي سخت قشر یا ان سکیل په نام باندې یادېږي، نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشر جوړ کړی وي هغه لمنځنه جي، نو دی هغه هغه کمزور نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومول دي د هغه پیژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په حق له پوهاوی ولري.
مثلا نقش څه دي څه باید وکړي، کمزوري برخه څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحله لري یا درې، اګیا چونه ده د چونجره نه سکیدل یا لاروا ده، د لغې نروسته د شفری مرحله ده، د لغې نروسته بالغ راځي. مثلا دغه آفت په کوم وخت کې د مونږ محصول ته ضرر رسي، هغه که د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو یا دغه حالت بخیر داخل نشي، ځکه کله چې اګیا چونه صورت نیسي دغه د بالغ شری کنټرول باید منګا حتمی وکړو چې دا غاګیا شونه ونکي. نو کله مثلا په مڼو کې د مسخورون کې چنجای دی چې هغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوې ته، نو کچیر هغه میوې ته داخل شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولای. نو د هغې لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ حشری اګیا شونه لا کړی نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سرته ورسې، نو دا د مسمیر تمامیږي او د غافت مونږه کنټرولولای شو.
بله سب ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو، هغو فصلونو، میوه او سبزیو خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، لکه گازرې، ټیپر، ګلپیو، دا سينور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ. کته هم غواړی چې د موضوع په اړه زموږ درنو بلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکړي، په 00-3212-15-01 او یا هم 00-3212-15-01 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمېره مو د واتس اپ هم دی، د واتس اپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم. نبی الله زابلای دا واخله غزینه خبري کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب، کوردی ودان مهرباني.
ډیر مننه کوم. نوملای خسروان صاحب، دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتن په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته، خو تاسو په اړه خبري نه دي کړي. تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی، خو بازار هم ته ناڅه کمزور دی، باید خبري پی وکړي ورځ نه ورځ دی وختو کې خرچيږي. راځم دا ساسو موضوع ته، دا چې نن رادیو هم سره ضعیفه ده، نو لمیلمانه مې پوښتنه هم دا ده چې په افغانستان کې ډیری او په ډیری سیمو کې چې گازرې مثلا کرل کیږي، یا گازرې که مثلا خو بیخي، یعنی بیخي ډیر ځمکه چې وکرل سیم، د هغې هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي. نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې هم همدا گازرې کرل کیږي، خو د همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، د دې ترڅنګ چې گازره په خلکو وی خورو مفیدي هغه ګټې یې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده، نو په هغه اړه چې هم څه نه څه وضاحت راکړي مننه به دي. ډېره مننه.
بله صحیح ده، ډېره مننه. سلامت اوسئ زابلای صاحب. ور به شو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض تاسو د زابلي صاحب خبرې واورېدي؟
بله و.
مهرباني څه ورته وایست؟
زابلي صاحب خبرون ته شرفلاسه کوایم. ستاسو د پښتنې په تاکي باندې گازرې داسې نه چې یوازې په افغانستان کې کرل کیږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د گازرو کښت کیږي. خو هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري، هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه گازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې هغه نور هیوادو ته صادروي، خو بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې گازر نه چې هر محصول دلته زیات شي، د هغه کم کله چې دی زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې کښته کیږي. خو د دې لپاره به داسې یو پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا که تاسو په بازار کې وګوري اکثره د ګازرو ډیر خوندور او ښایسته مربا وي، خو هغه د نورو هیوادو سره دی. دلته کار نه جوړ باندې شوی چې دغه ګازرې چې دلته کرل کېږي هغه په کار واچول شي. پروسس دی، پروسس داسې شکل دی چې هغه د دغه ګازرې کم دغه شکل دی دوهمي شکل ته چې په هغه کې ویلیو اټکیږي، ارزښت ورکول کېږي، دوم شکل ته اوري، هغه در دوه تر درې کاله پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانو په دې کې پاتې کېږي او بیا د استفادې وړ ګرځي. خو هغه شان د دلته په افغانستان کار نه دی شوی. نو طبیعي خبره ده کله که تولید شي نو بالاخره قیمتونه ډېر ټیټېږي. حتی یو وخت بله د بزګر یوازې ګازرې نه بلکې نور زیاتره محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. خو بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسیو شتون ډېر اړین دی. او بل ګازره که چیرې مثلا پروسی شکل ته واوړي، د ګازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي په هغوی کې هېڅ تغیر نه راځي. کولی شي چې ګازره هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي. کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
ډېره مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه ګازرې، ټیپر، مولی او داسې نور چې اصلي میوه یې تر مځکې لاندې وي، دا هم مرضونه وهي، دا هم آفتونه لري، ځکه چې دا خو تر ډېره حده خوندي دي.
بله، او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي. دا چې تر مځکې لاندې دي، مونږ مختلفې حشرې لکه دا قوس شکل سپین چونجان دي په دغه باندې حملې کوي. هغه له دې نه بغیر کوم نباتات چې د ریښه ولري له هغو نه تغذیه کوي. د دوی عمر په اصطلاح د دغه آفت د لاروا یا دغه د چونجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې، او دا تر تقریبا شلو سانتي پورې ژور تللی شي. نو له ملویو که هغه ملوی سرخه کوي که سپینې وي، ټیپر وي، له دغو ټولو د پالکو له دغو ټولو نه هغه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله، د درملنې لپاره، د مخنیوي لپاره څه پکار دی؟ کوم ډول دواوې پکار دی چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا اوږد عمر لري. بل په عام ډول باندې هغه فتونه چې په ځمکه کې وي د هغو لپاره د کیمیاوي توکو کارونه ډېره مسمرم نه واقع کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږ بدبختانه چې یو غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې معالجه کوو. کچیرې یو دیکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کوي او هغه په صحیح شکل باندې عملي کوي، د اکثریت آفتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچیرې د مخکې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سانتي پورې دغه چونجي د ځمکې سطحې ته راوځي، او د دوی دغه بدن ډېر نازک ده، د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نه شي کولی. طبعي دښمنان یې ډېر دي، مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپله له منځه ځي. د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه د دې په خلاف مونږ وکاروو او له منځه یوسي ډېره مشکله ده.
یو اوریدونکو لرو، او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدرمنو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي. څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو، ښه حاصل ترې واخلو، د مرزونو څخه یې وساتو؟ اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، مهربانی.
او من البته محمد نبی احمدی محترم از بغداد می تماس دیوله محترم.
مهربانی کوی احمدی صاحب.
او خوشاله وسی که ملمت سلامونه وای محترم. خوشاله وسی که وقت خو دغه منی خزان پسونه شو ګوره، دغه شلغم ملی او مل سرخه کو دغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وقت سی رقم ته مرزونه دي چې خوندي کی زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب دې بخدا البته یا خو ډېر وګور کې خلک یاد چې وګوره چې مرزونه دي، ناروغي دي، نو تقریبا د موبایل له خوانه خرابېږي. نو بیا وګوره چې بسیر روغ نه دي، یا توره وخت یا د خبره شړېدلې خرابې، نو زیاتره وختو کې دمزه خو ته زیات یو بو شبر صاحب خلک ډیر وبور کی دمر وبور کی تی بارو کې زیاتره وخت کې د غمزه کې بیخیت سی سی خپل رنگ او کیفیت لا سور کی نو دا کده چې 15 وبور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت
وبور یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو وبو له کبله خړینی شي تا خو بیا مرز نشو
او خدا دمزه کې مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجي دی لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا دغه ته موږ تاسو بس هغه کوته ویله یو رقم دمزه کې ګرځي دنه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت وې خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې اخلم نه یعنی ته
bale تاسو وګورئ تاسو ټلیفون مقطع کوئ زه غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به جواب درکې استاد کومه پوښتنه خونه لري لاوریدونکو
دا د یو قسم نوم واخته د حشره زه په داده چې امانه نومونه دی په مغه کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید مغه شی به
سنیل
فکر کوم چې مغه سنیل به
سنیل یا دی
بله
زما آواز درځي
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لهونه تغذیه کوي دغه اړوند کز مونږ د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټکی خدای چې پټای لوی وي د کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کولای شي چې د شاوخوا ته دغه واچول شي ځینې بلیزات کاغه ګټور ته مانی دی مثلا ځینې وخت نه به ته خپل موسمنه هم التیاوی دغه والته چول یا د اګوی د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزای نه شړي نو ځکه دا سخت شر چې لري پیغوم نه بیا مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې هغه کوي نو په دغه میخانیکي ډول باندې کېدای شي هغه له دغه ځای نه په اصطلاح لاړ شي نورو نباتاتو ته
بله صاحب ډېر مننه سلام اتو صاحب بله احمدي صاحب مهرباني
او مننه البته یو مختار اجازه ما پاتې سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کیمیاوي مواد دي لکه تور کوټ ورته تقریبا هغه دانیل لګ مایده دي بیا چې شندو بیا دا چونجي دا شار ډیر ملکی نو هغه ډاکټر ته یو سوال وسه دا کومه څه په ځکه واچي ډیر واچي کم واچي خو زیاتره وخت کې خلک لږ زیات اچي تقریبا یو جرب کې نیمه نه اچي نو مو زوال شه 1 کیلو واچي تقریبا دا بسنه کوي یو رقم څه دا شنده هغه دي دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ باندې دا لږ دانی مایده دي
نو موږ
زیاتره ډیر او ډیر مفید تمامېږي نو هغه زیاتره وخت خلک چې خو هم ځکه اثرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو رښتې
سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني
ما یو ستونزه هم دا ده چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چشي تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینایډ او کورنۍ دی یا په توجون کده کاغه مونږ یو ځلې نزیاته په نبات باندې د وپاشي وکړو دوهمی افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افات چې بخښي منګل لري نه وغره منځته کیږي نو دغه دوا که هرڅه شي وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازه دی باید وکاري له هغې نه زیات استعمال د محیط لپاره د هغو ژوندستر لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري موږ ته هم نور حیواناتو ته نو په دغه خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکاروي
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیصل استاد د دې لپاره چې په نورو دنیا کې خلک په خپل کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کری خصوصا سبزیجات ډېر خلک هم لیدلی دي چې په یو کوچنی کور کې دومره سره بانجان یا رومی بانجان کری چې د خپل گزاره پیکی شي یا ځینې نور دغه سبزیجات کری دی غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې یو څلور پنځه بیسوی کور لري اویلې لري هغه کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چې له بازارې واخلي
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کې چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا 15 کې دی 50 متر مربع دی یا 30 متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي
بیا در دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي د هغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي بلکې دی کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي. ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو من او تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري او حال دا چې په 500 متره او 300 متره فاصله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتاتو کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وږي دي، د پیازو دي، د کچالو، د پټاټو دي. دا کولای شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک، ګازر او داسې نور هر هغه نبات چې په مني او په ژمي کې کرل کېږي هله کولای شي د کور په انګړ کې د هغه څخه استفاده وکړي. او ستاسې د پوښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د افاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو افتونه دی، یو مرضونه دی. افتونه حشرات ته، په مجموع کې حشرات ته ویل کېږي. لکه مثلا د زموږ خلک تیزه حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي، ژمني نباتات دا کوي، ایفیډس یا شوته ورته وایي دا کوي، بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی بس دغه نباتات چې راپورټ په بیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات چې هغه ژمني نباتات زیانمنوي. او بل بیا مرضونه دي، مرضونه زیات دي خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي، یو د هغوی څخه ژړۍ دي. اکثره ژمني نباتات ژړۍ کوي چې دا عامل یې داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکستره ورته وایي دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه تنا چې د دې راپورته کیږي، نبات راپورته کیږي د ځمکې په داسې حالت کې دلته وروستوالی کوي چې په کیږي چې دا د فیوزاریم علایم دي. دام یو فنګسي مرض دی، ټول بزګر ورسره آشنا دي، ورسره بلد دي. او بل مثلا تورټکی کوي یا سپاټ ورته وایي، تور داغونه کوي یا نسواري داغونه کوي چې دام د نباتاتو د ضایعاتو سبب کیږي. دا ټول مرضونه دي. د کنټرول لارې چارې څه دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولای شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه یې معلوم کار کوي، د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستي وي، د هغوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډېره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم، کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي اوبه په جیوه کې ورکړي. دا تر ډېره حده دغه افتونو مرضونو د کنټرول مخنیوی کوي. کله چې دا کړنې ورسره وکړلې بیا که دوی تخم کري، تخم دې مخکې د دې چې ملک ته واچي په ځینو فنګسي موادو ویل کېږي لکه تیرام ورته وایي، ویټاواکس ورته وایي، ټوله بزګرې پیژني. یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي. دا بیا د دغه فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاوره کې دننه وروست نه کې، ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. د دا کیمیکل په واسطه باندې د هغوی مخنیوی کیږي. او بل دی کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ هیڅکله د خاور چینجی یا حشرات یا مثلا اپات لمنځ نه شو وړلی ولو که کیمیکل هم کار کو. خو سولرایزیشن داسې یو عمل دی، دوی کولای شي چې دغه یو اندازه ده چې دی کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې اوبه پکښې ودري. بیا د لمر شواوي دغه د پلاستیک لاندې د اوبو حرارت لوړوي او بالاخره د افاتو امراض دي هغه ټوله څه کوي په خاورو کې له منځه څخه وړي. که چیرې بیا هم پیښ ول نه کېدله نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد ته درېږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص افات یا مرض لپاره کاریږي، نو هغه کنټرولي او له منځه څخه.
استاد، که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایي که څه مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کروندګر له اندازې زیات استعمال نکړي، چې دا ډېر خطرناک دی. هلته تر دې مې اورېدلی دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ له ځمکې اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي، ډېر خطرناک دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده، دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د 10 × 15 متر مربع ساحه ته په سپرې کې، نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیچ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دی چې هغه استبیلیټي لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پورې دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دغه کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو د دی. او که چیرې مستقیمه استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځ څخه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کم حشرات یا نور کم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډېر اهمیت لري، قیمت دوه برابر زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي، حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکړي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو 2 الی 3 برابر وي ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او کته یوریا کار کوي، یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او کته غیر عضوي کوټ کار کوي هغه هم فاسفیټ دی، نبات جذبوي. هلته هیڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکچر شته. دا هغه مواد دي لکه ارتفیشل چې شته، هلته په عضوي موادو کې هم شته، نبات استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغوی نه کاریږي.
بله، ډیره زیاته مننه، وخت کم پاتې دی. استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکو ویل چې وای خلک اوبه ډیرې ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابی شي، ورستی شي. په اوبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډیر افراط ونه شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه
بله 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 تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو چې پوښتنه درلوده،
ډېر په بخښنې سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه درته پیش کړم. د راونډا په نامه یو هغه ده د ګیا وژونکي هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړله چې دې پوسته باندې دهقان ته سرطان لګېدلی ده او $2 میلیون په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمني په هغه باندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسېدلې ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي، سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا په بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. او اوس نړۍ دې حالت راغلې ده چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاوند د دغه د تبخیر اندازه باید کم کی،
ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کوي او دا د انسان د تنفس او د هغه لپاره مضر واقع کیږي. نو د ګیا د افوټوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوی دا
کمیشه. ډیره مننه سلامت اوسې. نور وخت دلرو کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد او همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څنګه استاد همدرس د شاغل سمیع الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونې په یو برخه کې را سره ول تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
تاسچه در ګورم سترګ میر نار نار ناشي تاسچه در ګورم سترګ میر نار نار ناشي پاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي پاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 زما هر سب خلاص مکه زما دي زما بابو زما دکره عمر دې شا تان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در کورما سترګې میر نار نار ناشي
زما د یار په کوم مکان دی جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی دکان به د خپل د دکان دی شرم ویلی به حسن کوم ترکان دی دیوا بے دمخم پتنگانی امرحان بے پاکان کنا پاکانی پدن اچھوے لدے غمز مادل چھدیو آورے دیار دتلو بدل پدن اچھوے لدے غمز مادل ಆವೃತ ದಯಾದತ್ತೋ ಬದಲ ಮಂಜಿಲ್ ಪಯ ಸಭಾ ಕೊರತ್ಸೋತ್ಸವಿ ನಪೋಹೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ ಸಾಧ್ವಿಕ ಬಿ ಪಾನ್ ವಶಿಕಸ್ಥ ಜಹಿರ್ ಬಜ್ರವಿ ಲತಮೋ ಬಯೆ ದಜರಥ ಮಬ್ರವಿ ದಮ ಕದಮ ಬಯೆ ಖಲೆ ದಮ ಅಖ್ಬವಿ ರಾಂಜ ಕಡೆ ಬಯೆ ಚಾ ಖಾವ್ರ ದಿ ہر سے تم دہر پہ ہوئے جمی یار پہ سفر للے زبت ہوئیم سزاوار دہر سے تم دہر پہ ہوئیم جمی یار پہ سفر للے زبت ہوئیم ಶಾನ್ ವಶಿಕಸ್ತ ದ್ರೋಮಿ ಪಲಾರಿ ಮಗರ್ದುನು ಆಲು ದಸ್ ಪಿಂಜ ರೋಕ್ಸಾರಿ ಪಹಾರ್ ದಬೆ ಕಸೆಯೇ ಪಾರಿ ಪಾರಿ ಅಬಿಲೆ ಬಯೆ ವಹಿ ದವಿನು ದಾರಿ ನಬವಿ ಹಸಿ ಹಿಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾರಿ ಪಕ ದಿಲಾಸಾ ಪಯವಿ ಚಾರಿ ಕಾಕುಂ ಶರಂ ತಿಕುಂ ನಂಕ್ವ ಮೊಹಬ್ಬತ್ತಿ ಜಿಹಂ ದಂ ನಶ್ವಂ ದಯಾರ್ ಪದಾ ಗುರ್ಬತ್ತಿ ಕಾಕುಂ ಶರಂ ತಿಕುಂ ನಂಕ್ವ ಮೊಹಬ್ಬತ್ತಿ ಜಿಹಂ ದಂ ನಶ್ವಂ ದಯಾರ್ ಪದಾ ಗುರ್ಬತ್ತಿ ಬಂದೆ ತಲೀವಿ ಕನವಿ ದಜರ ಕಂಬೆ ಕುಲೆ ತಲೀವಿ ಕನವಿ ಪರಾಹತ್ ಬೈಯೆ ಸಂದಲೀವಿ ಕನವಿ ಚಾಪಹಾಲ್ ತ್ರೆ ಪುಷ್ಟೆ ತಲೀವಿ ಕನವಿ ಕಟ್ಪುಸೈ ಬೈಯೆ ಮುಂದಲೀವಿ ಕನವಿ ಚವಾರ್ ಬಮ್ಮಸೆ ದಲೇವಿ ಕನವಿ ಮಾಗ ಮುಂತಿ ಬೇ ಪತ್ತೋ ಪಯ್ಯಾರಿ ಚಿಗಂ ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಂದಯಾರ್ ಪದಾ ಪರಿ ನಿಷ್ಠ ಮಾಗ ಮುಂತಿ ಬೇ ಪತ್ತೋ ಪಯ್ಯಾರಿ ಚಿಗಂ ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಂದಯಾರ್ ಪದಾ ಪರಿ ಕೇ